درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جشوی د ازادي رادیو یوبی بل خبرونه تمو هر کله کوم ز اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اګست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي. سره له دې چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکي وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان دپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکي ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بسونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایی چارواکی وایي ک طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکوي، همکاري به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه بدلیږي خو له افغانانو سره به تل ملګری وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جکپوري چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو موسسو په چیره نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپل مرستې ځانګړي کړې وي چې اوس یې په بندیدو سره ډېری هغه مؤسسې چې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او هم د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه په وینا ډېری دا مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډېرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیایي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلي لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته نړیوال بانک، نړیوال بچی صندوق یا IMF او نورو مرستندویو ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندې کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکړي ک دغه ستونزه ژر هواره نشي شای په هیواد کې رامسته شوی روغتیایي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت په خوندې او تنظیم شوی بڼه د روان اگست میاشتې په یو دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانک ټیلر چې له شاغلی کربی سره په دې ګډه خبري غونډه کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستانه د ټولو ایستل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات شو او ویل 66
flights left out of Kabul yesterday in that 20 د جمعې په ورځ په 3 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د غراز وویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دی خو په متحدو ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوست په زرګونه ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسا او برېټانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتو په لاس کې دی او پر اساس به د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبې په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او برېټانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتو کې به د سرمنشي انتونیو ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، برېټانیا، فرانسې او چین سفیران ګډون وکوي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغو افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووځي. د برېټانیا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي د بریتانیا او متحدان به پر راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکوي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارټر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکولی شي داسې لار خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي نو به موږ دا ومومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارټر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سختوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی
د افغانستان په اړه موږ د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راځي. په وروستیو کلونو کې یو شمېر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغلل او لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو توجه د اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځني ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشي ځکه چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نه شي. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی صفه دولش پښنیوی اورید. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر یو دیرشمی پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پاوز قمندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپل پوځي قمندانانو ته امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپل ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله د یقیني کړي چې دوی هلته د خپل سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمه شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سه شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې 1 نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواد ووزي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولې دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د محمد اشرف غنی د حکومت له رنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی اونۍ وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلې دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او په ښارونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کې بې نظمۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد له مخکنیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومي واخیستل شي د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
روز میگن چند روز بعد مشخص میشه ما پاسخ درست تا حالا پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
دا د وی دولتي ادارې کارکونکو کده چې د طالبانو پراتک سره یې دندال ناصرګن برخلیک سره مخته. دا وی د طالبانو لا واکمنۍ ورسته خپل دند ته ولاړه خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستلیده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
دا وید طالبانو لره تګنی وونه وشوه پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم نیم ساعت به شوي نو چیرو کسرا په سراغه ورته وویل چې زه باید زر تر سره د ځای پریکړم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره
مواجه کوم دفتر ترک وکونم.
د دین جلی کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوخت وي او د طالبانو له وکمنۍ سره لتیرو دوه نه را پدی خو په کورونو ناشتي دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمهاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. له دې وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویلي چې خپل کارونه تستنې شي. اخوا افغانستان له تیرو دوو نیو رایسي په سیاسي تشه کې دی. د واک دغه تشې د افغانانو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړي. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدماتو د دریدو او د لومړنۍ توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکو بادا محمد زی وای چی د سیاسي وخت شه د بینظمۍ سبب شو او د زینو ډلو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې زمينه برابره کړي. د حکومت د زر تر زر اعلان وختون کېده
بحراني حالت دی او لار هم امداد چې قدرت خلا بیر تر پوره شي او واک واکدار معلوم شي کابینه معلوم شي حکومت اعلان شي تر څو پورې خلک پکې ځانو ویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی ماده څه دي او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ د پاره د منلو وړ ماده به دوی چمتو کوي تر څو پورې هم نړیوال نوی حکومت په رسمیت وپیژني او همې تر څنګ د افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسېږي.
بلخوا د پنجشنبه په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته څیرمه چاودنې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له یو سلاوی اسیات افغانان پکې وژل شوي هم د خلکو ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ویره خپره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دولتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط وسلې مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یوه اونۍ کې خپلو اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې ښاغلي مجاهد په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ډېر زر به د واک تشه ډکه شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
نه یوازې ښځې بلکې ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فرا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له ښاغلي مختار سره مې خبرې کړې دي او په پیل کې مې ورته ویلي د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره اوزګاره شوي شمیر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کوو؟
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالې کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغونکي دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی او ورسره د افغانستان ټولې ادارې کهیانا دا کار دوام کوي ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته پدارت خوري.
دوی حد روان دي دوی په وار ور حد کې تیر ورځ هم موږ د انصافانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې پر اساس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لري نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنګ بخانه رئیس او رنگ او رنگ مختارو په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی او امریکا به د راتلونکې سه شنبې په ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو خواوو له لوري اندېښنې راپورته شوې دي، خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونل یې تیار دی چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دوو اونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونو د میدان نه ووځي نو موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کېناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوي ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضو ځایو کې، د ساختماني او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسېدلی دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډیر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تیرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي، خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بریتانیایی چارواکي له افغانستان د بریتانیوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نشوي کړای په تیرو دوو اونیو کې له دې هېوادو وباسي هیر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدراعظم ویل طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستانه ووځي د وتلو اجازه ورکوي.
بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي.
د بریتانیا لخوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه. په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هیواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تېرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکې سې شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو، خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي هغه به قانوني اسناد وروسته خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د G7 په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. ساعت 8:30 شوه و سم توجه کړئ د دې ساعت لاندو خبرونو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو جګپوری چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندېدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوې بڼه د روانې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه وویل فرانسه او برېټانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وشي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د برېټانیا یو جګپوری پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، برېټانیا او متحدان به یې په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت ګواښونو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځني ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. زموږ اخله آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر و په منځني سپه 12:00 نیوي اوري. د روانې خبرونې په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون ماسپخین د ماسپخین لو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خبر شوی چې اوس یې تکرارو.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او پر ګونګ سیاسي وضعیت خبرې کوو. پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګېدو تقریبا 2 پوره کیږي، خو لا هم افغانستان په یو سیاسي خلا کې دی. حکومت د دولت مشر او کابینه نشته. یوه نیمه مقرری کیږي خو د تقرر یا ګمارنې مرجع معلومه نه وي. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دې موضوع ته په اشاره وایي.
دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نه مسائل نسته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي.
بانکونه او د پاسپورت او تذکيري په شان مهم ادارې باندې دي. مامورینو ته ویل کیږي چې کارت حاضر شي خو معاش درک نه لري. ډیری مامورین د هیواد د نامعلوم برخلیک په خاطر ادارو ته نه حاضرېږي.
زموږ سرنويش معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي. په دې خاطر چې وایي اته معاش به موي نه به وي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپل وظیفه.
ظاهرا ویل کیږي چې طالبان د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره خبرو ته دوام ورکوي، خو څرګنده نه ده چې له چا سره خبرې کوي. په عین حال کې داسې ګنګوسې شته چې طالبان په خپل منځ کې د حکومت جوړولو پر سر اختلاف لري. روان وضعیت د افغانانو پر ژوند او د هیواد پر راتلونکي څه اغېز لرلی شي؟ په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د شاهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مرستیال حاجی دادګل، محمد داود مایار چې د اقتصادي چارو کارپوه دی، محمد یونس بومن د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال دی. نو مایار صاحب، په سریزه کې مې اشاره وکړه چې افغانستان له یو ګونګ حالت سره مخامخ دی. دا ګونګ حالت څه اغیز لرلی شي؟
افغانستان تسلیم کوم اقتصادي رکود یا بحران سره مخامخ نه دی. یو طبیعي وضعیت د څه دی چې دلته د نظام تغییر راغلی ده، او د نظام تغییر کې متاسفانه د دې لپاره چې موږ بدیل وړاندې کړو لږ ځنډ راغلی ده، چې که چېرې بیا وخت و د فعامل باندې د ځنډ فعامل باندې هم خبرې وکړو خو اقتصادي بود ته راځو، نو په دې کې شک نشته چې کله دلته یو نظام نه وي، یو مسئول شخص نه وي چې هغه ادارات و طبیعت مسئولین معرفي کړي او مسئولین به صلاحیت ولري چې د اعلامیې په ذریعه یا د نورو احکام په ذریعه خلکو ته اجازه ورکړي چې کوم مکاتب دي، تحصیلات دي یا نور ارګانونه بانکونه دي دغه شي د فعال شي. نو د عامل چې دغه رکود دغه هغه راغلی د اقتصادي کوم چرخش شده په دې کې لږ بندش راغلی، د دې عامل دغه د مرکزی حکومت نشتون یا د نظام نمعرفي کېدل دي چې په نړۍ کې طبیعي ډول په دوه درې ورځو کې یو بدیل موقتی عبوري یا د شورا په شکل یو بدیل وړاندې کېږي، خو دلته یو سلسله عوامل دي چې هغه د ذهن باعث شوي دي او دغه کوم چرخش شده در کوم جریان شده اقتصادي دته هغه جوړ کړی دي، مشکلات جوړ کړي او عامه افکار باندې منفي تاثیر اچولی او دا په مجموع کې بیا په سیاسي مسایلو باندې ډېر اغېز کوي.
لاړ بشو سویډن ته د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار هم د تلیفون له لارې راسره دی. حقانیار صاحب، په نور نړۍ کې چې کله حکومتونه بدلیږي لیکن سیستم په خپل حال پاتې کیږي، یعنی نظام پاتې کیږي او که تغییر هم راځي په تدریج پکې راځي، او د دې په وجه فی اغیز چې دا تغییر راولي هغه کمیږي یا بیخي نه وي. لیکن په افغانستان کې ټول ادارې سقوط دي، مخکې اشاره وکړه د پاسپورت له ادارې رانیولې تر بانکونو پورې هر څه په ټپه ولاړ دي، دا طبعا منفي اغیز لري. ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکارو چې څه یې کړي وای؟
فکر کوم دوی مسؤلیت لري چې زر تر زره چارې داسې سنبال کړي تر څو د افغانستان خلک مطمئنه شي او دغه کښمکښونه یا دغه ګونګ حالت چې رامنځته شوی ده دغه ته باید عملي ګامونه واخلي. دغه عملي ګامونه په تیره بیا د بانکونو د فعالیتو زر تر زره فعالیتو افغانستان خلکو ته ډاډ ورکول او هغه کسان چې سهار یې پیدا کوي ماښام یې خوري هغوی نور نشي منتظر کېدی، د دې دپاره نور انتظار نشي ایستل کېدی، او په مجموع کې طالبانو توجه دې ته چې خپل کادرونه وساتي، خپل کادرونه بهر ته پاکستان، ایران او نورو هیوادو ته ولاړ نشي، ځکه چې بېله کادرو دوی نشي کولای چې دغه سیستم مخکې بوزي. د دوی د پاره زما په نظر باندې جنگ اسانه و نسبت دولتداري او حکومتداري ته، دا ولې دا په دې خاطر چې دوی هغه کادرونه له ځان سره نه لري کوم چې د دولتداري او د حکومتداري لپاره پکار دي. نو زما هیله دا ده چې دوی دغه تر ټولو د مخه دغه اولیتونه ته حکا ولیک ورکړي او لاس پکار سي، نور منتظر نسی، حتی که د موقت وخت لپاره دینه کسان، البته مسلکی کسان می مطلب دي، معذب کړي تر څو شوبې وزارتونه ریاستونه فعال کړي او په مشخصه توګه د تحصیل تعلیمي او تدریسي موسسات، شفاخانه، کلینیکونه، انفراستراکچر په دغو برخو کې عاجل اقدامات وکړي. دوی امنیت راوسته په کابل کې اوس څه خبرېږم کامل امنیت ده، دغه چې امنیت تقریبا افغانستان په څلوېښتو کالو کې نه درلود، ولې یوازې امنیت کفایت نه کوي، یو انسان د امنیت په څنګ کې اقتصادي امنیت هم ضرورت لري، او خصوصا هغه کسان لکه ما چې مخکې اشاره وکړه چې دوی د ماښام نه لري. نو دغه یو حالت وروسته بیا نور مشکلات رامنځته کوي، البته اقتصادي جرایم رامنځته کېږي، اخلاقي ضعف رامنځته کېږي او ټولنه تشنج ته ځي. ممکن داسې یو حالت راشي چې بیا طالبان ونشي کولی دا کنټرول کړي.
حاجي صاحب دادګل د شاهزاده سره د صرافانو د اتحادیې مرستیال، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو دا ووایئ چې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې څومره تغییر راغلی دی؟
په بس کې نورو دوستانو هم ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې یو ستر تحول رامنځته شوی ده چې دا واقعا غیر مترقبه و. نو په داسې یو حالاتو کې طبیعي خبره ده چې ستونزې به وي، خو دا ستونزې زما په نظر باندې دومره زیات د تشویش وړ نه دي.
لیکن حاجي صاحب دادګل، ما یې دلایل نه و پوښتلې، مال څه تغییر راغلی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې په د افغانیو په ارزښت کې؟
د افغانیو په مقابل کې د ډالرو نرخ په ډیر کم اندازه باندې لوړ شوی ده، اما دومره زیات فوق العاده تغییرات نه دي پکې راغلي. له پخوانه هم زموږ د افغاني نرخ اتیا تر دوه اتیا ډالره پورې، او متاسفانه په دغه وروسته کې دغه په $2,000 باندې اوس فعلا تبادله کیږي.
نو دا تاسو لا کم بولی؟
یعنی نسبت داسې یو حالت ته بله وو.
نو تاسو ته به شاید پیسه داره یاست درته کم مالی میگی، لیکن لس افغانۍ تقریبا تغییر راغلی دی. خو ویلی شئ چې دلیل څه کېدی شي ولې دومره ډېر تغییر راغلی دی ستاسو په نظر کم، زما په نظر ډېر؟
زه داس دا ویلی سم چې د اصلي دلیل د دې خبرې دغه ده چې دغه اخري تحولات دي په افغانستان کې. خلک داسې فکر کوي چې دلته به له موږ سره جهاني ټولنه مرسته ونه کی او د حالت به همداسې ګونګ پاتې سي، ځکه نور لږ زره د افغانۍ په خرابېدو کې تغیرات راغلی. واقعا دا تغیرات واقعا قابل د درک دي. زه دا خبره منم، ما مخکې کومه خبره چې وکړله زه خپله خبره بیرته ردوم. طبیعي خبره ده چې دغه نرخونه د افغانستان د خلکو چې ډېر کم درآمده خلک دي، د دوی په ژوند کې منفي اثرات راوړلی شي. خو زه باور لرم او یو نوي تاسو ته در کوم، همدغه اوس مګر څو شپې وړاندې د افغانستان بانک له مسؤلینو سره یو مجلس درلود. د افغانستان بانک مسؤلینو ډاډ ورکړ چې نن او سبا بانکونه په فعالیت باندې شروع کوي، او موږ هیله من یو چې انشاءالله د خلکو سپورده به هم کم کم ورته ورکول کیږي، همدار از به عواید هم راټولیږي.
بله ډېره مننه. محمد یونس مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال، ستاسو په نظر د بهرنیو اثارو له لوړېدو سره آیا په قیمتونو هم اخیس کېدی شي، ځکه چې افغانستان خو ډېر شیان له بهره واردوي؟
واقعیت هم دی چې د افغانستان ټول نرخونه چې دي، که زموږ د سونګ توکي دي، که زموږ خوراکي مواد دي، زیاته به وړه دي، غوړي دي، د درې کلم اجناس دي، دا ټول زموږ په خارجي اسعار پر اړه لري. نو زه فکر کوم څو وخت چې خارجي اسعار لوړيږي دا طبیعي ده چې غوړي، اوړه او ګاز او دا شانتول اوسر لوړيږي. تاسو ته به تر معلومات شي موږ غوړي هم په ډالر رانیسو، اوړه هم په ډالر رانیسو، او د سونګ توکي دا هم په ډالر رانیسو. نو دا خامخا تاثیر پر کوي. زه فکر کوم چې دغه لوړېدل به د یو لنډ وخت لپاره وي، څو وخت چې موږ تقریبا لکه معاون صاحب د اتحادیو سره پانه چویل، زموږ ملاقاتونه چې د اقتصادي کمیسیون سره یا د بانک د مشرتابه سره چې دین پیشنهاد کړي و، هغه یو اطمینان راکړي چې د خلکو ټول سپورت دي چې د بانکو سره دي ټوله محفوظ.
مومن صاحب وبښئ ستاسو په خبرو کې لوي شم، دا خو د افغانستان بانک د رئیس او یا د چارواکو ژمنه ده یا خوشباوري ده ممکن چې تاسو ته ویل دي، اما تاسو ته معلومه ده چې افغانستان سره نړیوالو ډېرې مرستې کولې، که دا مرستې نه وای شاید په خواله دي افغاني ارزښت تر ډېر ټیټ شوی وو، او اوس داسې کوم ضمانت نشته چې دا مرستې به په هغه شکل دوام وکړي.
زه فکر کوم دوه شان دي، یو خو داسې نړیوال به مرستې په دې خاطر کې، زه وایم چې د نړیوالو مرستې باید اوس په افغانستان کې ډېرې سي، په دې خاطر چې امنیت تامین دی په ټولو شهرو کې، په لویو لارو کې امنیت تامین دی، اداري فساد تقریبا د اوس چې موږ ورته ګورو تقریبا په لارو کې اخاذي نسته باید ډېرې سي. ولی زموږ پر حکومت یا پر امارت اسلامي باندې هم ژغ دا دی چې د نړیوالې ټولنې سره، د نړیوالې ټولنې سره، د نړیوالو سره هم خپل هغه اقتصادي تعاونونه چې دي، یا د دې هغه راکړې ورکړې چې دي، هغه ته هم باید ډېر جدي توجه وشي. چې موږ د ټولو دنیا سره موږ هم تجارت لرو، صادرات لرو، واردات لرو، دې ته باید ډېر توجه وشي که موږ غواړو چې د افغاني ثبات رامنځته کړو. موږ ته ان شاء الله په دې باندې اطمینان کول شوی دغه پرون هم زموږ صادرات تقریبا مسکو ته پرون تقریبا دغه چې تقریبا د څو ورځو راهیسې بندسوی وه شروع دي، او ان شاء الله د تلو په حالت کې دي، د تلو په حالت کې دي ټولې. یعنی موږ هم کوشش کوو تاسو ته لکه د مخه چې دوستانه وویل، بدلون په ډېر یو داسې بدلون لري چې خلک د ډېر دی وارخطایي د حالت سره مخامخ شول. په داسې صورت کې زه فکر کوم واقعیت ستاسو خبره صحیح ده چې د شهرو توکو چې یو روپۍ پورته سي دا هم د یو غریب سړي دغه سړي لپاره چې سهار یې ګټي او ماښام یې خوري دا ډېر یو لو خبر ده. ولې بیا هم د کارپوهانو یا د اقتصادي شارپوهانو نظر داسې و چې افغانۍ باید تقریبا د په 150 کې یا په 200 کې ترخېدلې. ولې بیا هم دلته یو څه دغه وسو د خدای تعالی فضل وسو په دې باندې چې افغانۍ تقریبا ډېر لوړه نسوله، هغه دا و چې د سرای شهزاده کاملا محفوظ تجارانو او صرافانو په هغه اول ورځ باندې وساتي او منظم وساتل سو، بانکونه ټوله محفوظ دي، د ټوله افغانستان په سطح. یعنی دا هغه دلایل دي چې په دې کې یعنی ډېر کار شوی دی. که خدای نه خواسته یو غیر داسې حالت رامنځته شوی وای نو افغانۍ به په یو نیم سل وای. زه ستاسو د خبرو سره تایید کوم.
ډېره مننه. کوردوان سلامت اوسه. مایر صاحب، د حکومت نشټواله او دغه ګونګ حالت د څومره په اقتصاد باندې اغیز لري؟ تاسو ته معلومه ده چې عموما خلک هغه ځای پانګونه کوي چې بشپړ امنیت وي، یو څوک چې پیسې لري داسې ځای پیسې نه لګوي چې هلته ګونګ حالت یا نه پوهېږي چې سبا به څه کیږي.
په دې شک نشته چې د حکومت شتون په ټول آبادو کې او اقتصاد چې زیربنا ده په دې کې نقش لري. یو مسئله ته باید متوجه اوسو چې د امنیت تعریف چې ده د افغانستان کې اکثر ډېر سطحي او ابتدایي تعریف کیږي. یعنی امنیت څه نه ده چې په اجتماع کې چې کله جنایي کیسونه یا د جګړې مسایل داخل وي دلته امنیت ده. د امنیت په تعریف کې راځي چې د ټولنې د بنسټیز دغه کوم ارزښونه چې د حفظ کول امنیت دي، بنسټیز ارزښو کې اقتصادی بخش راځي، فرهنګي بخش راځي، اجتماعي بخش راځي، ملي بیرغ راځي، سرود ملي راځي. یعنی چې کله انسان غیر د چي جسم پامن کوي، روح هم چې آرام وي، دې ته امنیت وایي. چې کله دا مسائل ټول په نظر پوري ورشول او کله چې مونږ دغه د امنیت تعریف صحیح تطبیق کو، دلته د اقتصادي فضا داسې نه چې یوازې داخلي یا د هېواد دننه کوم تجاران چې دې ته فضا برابرېږي، نړۍ هم دې ته علاقه لري چې راشي دلته غونیسي، دلته خپله پانګونه وکړي. یو مسله دا چې د پیسو دغه د ارزش کوم چې افغانۍ د لاسته ورکو، دا بس نه و چې دا د طالبان د حکومت یا د تغییر سره د ارزش د لاسته لاړو. کله موږ په یاد یو چې کله مونږه افغانۍ نوې افغانۍ معرفي کوله، په هغه وخت کې نه پوهېږم چې په کوم منطق دې مونږه سیاسیون او یا اقتصادانانو د تصمیم نیولی و چې مونږ دېته یو سعودي او نزولي سرحد جوړ کړو د څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې، نه یو ډالر څلوېښت پنځه څلوېښت منځ کې. یعنی که چېرې مونږ متوجه وو د سکوت نه مخکې افغانۍ د اتیا نه اوښتې وه، یعنی هر افغان حقیقت کې په یو ډالر کې څلوېښت افغانۍ ضرر کړی و مخکې. یعنی دا مسؤلیت دي اخوا د دې لپاره چې د ارزش د او آثار د هر هېواد چي ویده تثبیت شي، دې ته دوه مسایل ضروري دي. د دې مطابق دې ته ارزش درته ورته ټاکي، دې ته قیمت ټاکي. دا مسله اول ده چې دا باید یوه پشتوانه ولري، نړیوال بانک یوه پشتوانه ورکړي چې آثارو په شکل یا مثلا د ځینو بهادار اوراق په شکل دا باید وړاندې کړي. او بل ده چې د مملکت د هېواد څومره خپله رفا لري چې د حفظ د ارزښت پیسو کولی شي که نشي کولی. متاسفانه چې مونږ یعنی په هغې حتی دفاعي کې نه وو، په هغې حد امنیتي هغه د مونږ کوم استعدادون اقتصادي چې وو دا نه وو، مونږ دا قیمت یا ارزش د افغانیو یعنی تر څلوېښت پنځه څلوېښت افغانیو دا مخکې د لاسته ورکړی وو. خو ځکه دې بیا مطمئن یم چې کله نظام جوړ شي دا قیمت به بېرته همغې وخته راشي.
بله، ډېره زیاته مننه حقانیار صاحب. لکه څنګه چې ښاغلی مایار ورته اشاره وکړه، امنیت زموږ خلک یوازې یو شي ته امنیت وایي. یوازې دا امنیت نه دی چې انتحار و انفجار ودرېدو او بس شو، دا ډېر مهمه ده که دا ویره وي مثلا چې ممکن پر افغانستان بندیزونه ولګول شي. دا هم فکر کوم چې کفایت کوي چې څوک په افغانستان کې پانګونه ونه کړي. ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي چې نړۍ پرې بندیزونه ونه لګوي او له دوی سره تعامل وکړي، اړیکې وپالي؟
نړیوال غواړي چې طالبان پر هغو وعدو باندې چې دوی مخکې په قطر کې کولې په هغو باندې پابند واوسي. په تېره بیا د بشر د حقوقو مراعات او ملاتړ هغوی ته تر ټولو مهمه خبره ده. بله خبره دا ده چې بې له محکمې باید څوک مجازات نشي. یعنی که چا جرم کړی وي د طالبانو د اسلامي تحریک په نسبت مجرم بلل کیږي، هغه باید محکمه شي. ولی پخپل سر باندې د طالبانو سربازان یا چټرتبه کسان باید په ولایاتو په کلیو ولسوالیو او په مرکز کې جزا ورنکړي. دغه پیښې ډېرې کمې دي. خوسته بله خبره دا ده چې طالبان د مدني ازادیو ته باید مراعات کړي او هغه اغه اغه په داسې حالت کې داسې ورته رامن د نسی چې نړیوال غوته ورته ونیسي. خپل سر یو جنگیانو ته د ټول نا قانونه کړنو بندیز ولګوي، یعنی هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې هغه بل نرمښت رامنځته کړي. نرمښت په دې معنی چې نور څوک په کلاشینکوف ونه وي، د کلاشینکوف په خونداغه ونه وي، او مثلا کچیر دی یو ژورنالیست لوی طالب سره مرکه کوي، اتمی خصوصا په تیر روز کې سما مشاهده کړ چې ونجلی ناس لوی طالب سره دغه کوي مرکه کوي، په څنګه کې یو طالب له کلاشنکوف سره ورته ولاړ دی. دغه نړۍ اروپا امریکا دغه خلک په سوله کې ژوند کوي، دا نشي تعبیر کولای پرته له دې چې دا یو جنگي حالت ته خلک ورختا کیږي. نو د نام زه فکر کوم چې د پانتونونو لکه مخکې مول د پانتونونو د مکتبونو فعالیدل زر تر زره دا دوستان چې وایي چې بانکونه کولای چې په نن سبا کې ښاغلي مجاهد تیر چهارشنبه وعده وکوله چې شنبه چهارشنبه باید بانکونه خلاصي وي، صرافچانې باید خلاص شي. په اروپا او امریکا کې تقریبا 2 میلیون افغانان دي، دا ټول غواړي له افغانانو سره په همدغه وسخت کومک وکړي، ولې دوی صرافچانې بندې کړي دي؟ زه نه پوهېږم په دې کې دلیل څه دی. بل دا د اقتصادي ترمینولوژي ته کراسو تولید او مصرف ده. اوس افغانستان واقعا په یو اقتصادي رکود کې ده، په یو اقتصادي بحران رامنځته شو. واردات صادرات خبره د عرضه او تقاضا ده، تقاضا شته ارزه نه کیږي، دوکانداران چینی خرڅولای، دوکانداران باید کرایه ورکړي. دا په دې خاطر ارزه نه کیږي چې خلک پیسې نه لري، پیسې په بانکونو کې پرتې دي، بانکونه باندې ورته کوي. نو زه فکر کوم دغه ټول لوږه او غربت رامنځته کوي. کله چې لوږه او غربت رامنځته شو بیا خلک جنجال کوي، خلک چې جنجال وکول دنیا ته اوس په خوانی وخت نه ته طالبان باید دا هیره نه کړي چې اوس 15 او 2000 کال نه ده. اوس په هغه ثانیه کې تاسو خبرېږي په افغانستان په کابل کې زم خبرېږم، کله چې زه خبر شوم اروپایان هم خبرېږي، دا اوس ټول دنیا افغانستان ته متوجه. تاسو باور وکړئ کله چې ښاغلی مجاهد خبرې کولې 350 خبری اژانسونو د همزمانه د خبرې نشرولې په دنیا کې 350، تاسو خپله فکر وکړئ. نو زه په دې امید یم چې طالبان زر تر زره لاس په کار شي، اولیتونه وپېژني. څه شی مهم دی اوس څه مهم دی؟ اوس دا مهمه ده چې یو افغان په دې پوسټ کې لوګې نه مړ کیږي. یو افغان چې پیسې په بانک لري، په کور کې ډوډۍ لري، چې له بانک پیسې راوباسي، یو کراچیوان وکولای شي د ورځې یو سل یا شل یا څلوېښت روپۍ پیدا کړي چې خپلې کونډې مور ته وچې ډوډۍ یوسي. دا تر ټولو مهم دی. دا چې بیرغ څنګه کیږي، ملي سرود څنګه کیږي، دا د راتلونکي خبره. بې بیرغ څوک نه مړ کیږي، بې ملي سرود څوک نه مړ کیږي. کلتوري کارونه بېخي یو خاطر پرېږدي. زه فکر کوم چې طالبان په دې خبره پوهېږي. البته کسان چې د تام لري په اقتصادي چارو کې بلد دي، او هغه کسان چې په اقتصادي چارو کې بلد نه دي، هغوی دا خبره رامنځته کوي چې تاسو وګورئ په کابل کې څه حال اوس دغه چې امنیت ده. امنیت خو شته بالکل، لیکن اقتصادي امنیت په خاص توګه ضرورت ده. او زه فکر کوم چې دغه یو ناورین رامنځته کوي.
دا یو نسبي پرمختګ ګڼل کېدای شي چې امنیت شته، لارې پرانستل شوي دي، اکثرو ولایتونو ترمنځ لارې بندې وي، د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې وي چې اوس اکثره پرانستل شوي دي، نو تجارت به هم آزاد وي او پکار ده چې نرخونه هم کم شي. او طالبانو هم تعرفه، ګمرکي تعرفه کمی کړی دي. نو څومره تمل لري چې په راتلونکو ورځو کې به په نرخونو باندې مغیز وکړي هم دا تغییرات؟
ډېره مې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ ډېره لولار چې موږ دغه خبرېدات لرو، هغه د کراچي بندر دی. دا اوس هم په کراچي کې تقریبا موږ په 100 کانټینرونو حالت سره چې هغه دغه تماتل دي. کچیر ان شاء الله سبا بل سبا بانکونه خلاص شي، د دې زموږ د کمپنۍ سره یا د لوی تجارانو د کمپنۍ سره دا معاملې چې په 40% یا 50% پیسې هغه وختونه تکاري چې مال ته حرکت ورکړي، او وروسته څه وخت چې د کراچي پونځ سول نورې پیسې ورسته ورکړي. نو دا درا وخت پر په کراچي کې چې موږ دا نورې پیسې به دروازو ان شاء الله. زه فکر کوم د بانګو د خلاصېدو سره به ان شاء الله تاسو وګورئ چې په د خیر ان شاء الله نرخونه به ډیر راټیټ شي، او خلکو ته په ډیر ارزانه او کوشتو به ان شاء الله تجاران خپل مالونه او خوراکي توکي ارزه کې. لکه څنګه چې ور ویل چې د بیره غدې مسلو ته اشاره وکړه، د دې سره ډیر موافق یم چې اول مشت وزدار د غړي چې د خلکو ګیډي مړي سي او خلکو ته د کار زمينه برابر سي، دا ډیر مهمه او اړینه خبر ده. ان شاء الله د افغانستان ټول خلکو ته اطمینان ورکوم د خیر سره چې د کراچي لار کې سم کانټینران دا روان دي. خو په هغه اندازه چې د خلکو حالت الزیان یا هغه پیسې چې باندې دي کچې راغور انتقال شي ان شاء الله، او دا مالونه په ژر ان شاء الله د افغانستان تر بندرو پرې لکه سپین بولدک او تورخام بعضی نور مالونه چې پر بندر باندې سره دي هغه مشکلات لري، خو موږ زیاتر خوراکي توکي دغه بندرو څخه راتللې ان شاء الله لري ټول اوس تقریبا پرانیست دي.
مایر صاحب، لکه څنګه چې شاغلی مومن صاحب هم اشاره وکړه چې د بانکونو د بندیدو یو تاوان هم دا دی چې مال نه واردېږي، ځکه چې پیسې د بانک له لارې ورته انتقالېږي. نو د هر ورځې تیریږي، معنی دا ده چې لسکونه میلیون ډالر تاوان کوي افغانستان. لبلی خوا یو بل مسله چې ډیرو خلکو خصوصا په ټولنیزو شبکو کې ورته خلک اشاره کوي هغه دا ده چې کار اهل کار ته سپارل. سیده یو طالب به یو ملا به اختلاس نه کوي فساد به نه کوي لیکن چې په کار ونه پوهېږي بیرته همغه خبره شوه. اوس ستاسو په نظر خصوصا په هغو برخو کې چې هغه تخصصي برخې دي لکه افغانستان بانک، آیا په دغو ادارو کې داسې کسان استخدام شوي دي، داسې کسان مقرر شوي دي چې هغه په کار پوهېږي؟
طالبان په سیستم کې یعنی دغه پاکستان کدی په مثلا د دې سیستم په جوړولو په بوت کې تمرکز وکړي چې زه مطمئن یم چې په شلو کال کې مبارزه او کوم مذاکرات چې د جهان سره وکړ دوی په دې توانېدلې دي تر اوسه ډېر منظم روان دي. یو زه په دې مطمئن یم چې په ساختار یا سیستم کې به تغییر نه راځي، صرف راز کې به یو اندازه تغییرات راځي. هغه ته به کوشش کوي چې زه دوی هغه ګورم د سیستمونه په دې سره انجنیران، ډاکټران، نور بخشو که علما مدرسهی علما و سرف زمن کشته داریم تر اتیا تر نوی فیصد تر کچه پوره و در سیستم یا در کارمندان تغییر نخوری تنها پر رهبری که به تغییر رازی.
آیا تروس پریم دستی شبیدی طول بخوانی کسانی پریشیدی پخپل زای؟
تروس پوره و در نظام تروس پوره دوی در خپل سیستم اعلان کرده نده چکل دوی خپل سیستم اعلان کی احترام تی چه گوره ما خودی بل بدیل نشته، بل لار نشته. موږ نشو کولای چې نوې نسل یا نوې افراد دی هغه نه د مدرسو نه راوارد کو.
حقانیار صاحب څه فکر کوي چې ولې طالبانو دا دوی ونی پوره کیږي، ولې تر اوسه پورې حکومت نه دی اعلان کړی؟
زه فکر کوم سروان صاحب طالبانو په همدغه پیمانه لکه څنګه چې کابل سقوط شو دوی خپل هم اټکل نه شو کولای. البته دوی خپل هم د ځینو پیشګونی په اساس باندې چې هغه امریکایانو وړاندې کوله یا ځین په اصطلاح سیاسي کارپوهانو وړاندې کوله دوی وغولېدل. زه فکر کوم چې طالبانو مخکې له مخکې یو پروسیجر نه و جوړ کړی. دوی باید ته آماده وای کله چې په دې شل کلنه جګړه کې دوی قرار قرار د دولت باندې حلقه را تنګوله، خصوصا کله چې دوی
نو بیا پکار نه و چې دوی ټولو خلکو ته ویلي وای څوک موین او رئیس ټولو ته ویلي چې خپل کار ته حاضر شي، هیڅوک دې له خپل ځای نه خوځي.
زه فکر کوم تر دې په دې برخه کې کسای رښتیا وای تر ډیره حد پورې پړه پتیر حکومت باندې لږ د کتیر حکومت او د تیر حکومت مشرانو حکومت فلج کو. ته په بل مثال کدر توایم چې یو موټر پلیخو کلی له ځان سره یوړه. نو اوس دغه سیستم ټول ډیجیټل ده، پخوانی سیستم نه ده. دوی کرا هم چې مثلا کمپیوټر ته پروت کوډ ور سره نسته، هغه د کوډ سره تللی دی امریکا ته یا کاناډا بولې دی یا انګلستان بولې دی. دغه چې هم بانکونه در واخلي تاسو باور وکړئ د عزیزي بانک مخکې ما تېر ورځ په یو ویډیو کې ولیدل 200 متره یو لاین ولاړو چې تر څو خلک لاړ خپلې پیسې راوسي. هلته کارمندان نسته، کارمندان تښتېدلي دي یا تللي دي. په هر صورت باندې زه فکر کوم چې قاري صاحبان ملا صاحبان ښه ده چې عقیدوي کارونه تبلیغ او ترویج مخکې بوځي. د دوی لپاره ضرور نه ده چې د مسلکي کسانو پر چوکۍ باندې کینی. البته ولې په تدریج سره باید دوی خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی عمل کوي، نه ته یوازې خبرې کوي. امنیت راغلی ده په کابل کې، اوس کابل او ولایت کې تر ټولو ډېر ښه ډاډمن امنیت ده. لیکن کارونه پر مخ نه دي، کارونه ولاړ دي. خلک مامورین په کورو کې ناست دي، خصوصا د وناسو طبقه هغوی نه اولادونه ډوډۍ غواړي او طالبان ورته وعده ورکړي چې په کور کې نه درته ماشوم درکوي، دا ماشوم به څه وخت ورته ورکوي. نو زه په دې امید یم چې د طالبانو مشران دې ته متوجه شي او اوس زر تر زره حتی که ټول شموله هم نه وي، یو حکومت اعلان کړي وروسته کول په تدریج سره هغه ترمیم کړي د دې لپاره تر څو دغه ماشین په حرکت راشي. اوس ماشین ولاړ ده، ماشین جام ولاړ ده.
مایر صاحب، ستاسو په نظر طالبان د ادارې په جوړولو کې تر اوسه ولې پاتې راغلي دي؟ دوی مشکل څه دی؟
څو اصلي او فرعي دلایل شتري. هغه اصلي دلیل د خارجی نیرو د بهرنی نیرو شتون دی چې خوشبختانه یو دیشم تاریخ درې ورځې بعد د پوره کیږي. د اصلي عملیات څو چې دا نیرو د افغانستان ونوځي، د قوتونو ونوځي، دوی خپل هغه نه اعلانوي، خپل دغه نظام یا سیستم. بل عامل دی دوی درونی چې کوم مشکلات دي، مخکې ورته اشاره مو شو، مشکلات نشو ورته ویلی. یعنی د قوي ډول د تقسیمات یو مسله باید منځ کې مطرح شي. دا یو بل دلیل کېدای شي. درېم دلیل احزاب ته د سهم مسله
او یا مثلا اقوام ته د سهم مسله سمتونه ته د سهم مسله دا څلور فیزه عوامل دي چې فرعي عوامل کېدای شي.
ډیر مننه ښاغلی عبدالکریم حقانیار په سویډن کې مشت سیاسي چارو نظر خاوند امدارس د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال ښاغلی محمد یونس مومن د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایر او د شاهزاده سرای د صرفانو د اتحادیه مرستیال حاجی صاحب دادگل چې پرې خبرونه کې مګډون وکړ. زه اسمت چاروان له تاسو اجازه غواړم.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.